بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه ده راوستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اګست له 26 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې د سیونیستي رژیم له سلاکوټونو سره د هیوادونو په مخالفت د ایران د ټینګار په حق لده. بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، برېښنالیکونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې pastudy.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران خارجه وزیر وویل امریکایان دې په نړیواله سویه حقیقت پال چلند وکړي. د ایران اټمی مرکچی ټیم به دښمنانو ته یو ذره هم کلنګ ورنه کړي. ستر دینی مرجع آیت الله سیستانی له خموس او زکات څخه د پاکستان له سیل ځپلو سره د مرستو غوښتنه وکړه. او طالبان وایي په افغانستان کې لویدیځي کلتور هیڅ ځای نه لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل که امریکایان حقیقت پال چلند وکړي، نو د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو د لغوه کولو لپاره نړیوالې اټومي موافقې ته رسیدل شونی دي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د زنګبار له ولسمشر حسین موینی سره په کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوې دي وویل، اسلام ایران او مقابل لوري یو خی او تلپاتې موافقې ته د رسیدا لپاره د کار د وروستیو مرحلو نهایت رسیدلی دي. امیر عبداللهیان د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو په پړاو کې د زنګبار او تانزانیا د مساعداتو او تعاملاتو په قدرونې سره د زنګبار ولسمشر ته په خطاب کې وویل، ایران د های ټیک، طبي او پوهې په څیر په حوزو کې 15 مقام لري او تیار دی خپلې تجربې د زنګبار او تانزانیا حکومتونو ته منتقل کړي. د ایران خارجه وزیر په طبي درملو، کرانې، طبي زده کړو، کبانو او نورو حوزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت مختلفو ظرفیتونو ته په اشاره سره وویل، د برېښنا د تولید او د لمریزې انرژۍ څخه د استفادې په حوزې کې ایران لوړه ټکنالوژي لري او دمګړې د عراق په جنوب کې یوازې یو ایراني شرکت د 3000 میګاواټي برېښنایي بټۍ په جوړولو بوخت دی چې لومړنی فیز یې پای ته رسیدلی دی. د ایران خارجه وزیر د ایران او زنګبار د ګډې اقتصادي کمیټې د جوړولو د پیشنهاد په مطرح کولو سره وړاندیز وکړ. په ایران او زنګبار کې د اقتصادي صنعتي تخصصي نندارتونونو د جوړ شي. همداراز علمی او پهنتونی مبادلات پراخ شي او د دې ترڅنګ پارلماني ډیپلوماسي هم پراخ شي. د زنګبار ولسمشر هم ایران ته د سفر لپاره د هغه ته د ایران د ولسمشر د بلنې په قدرونی سره د سمندري صنایعو او کبانو په حوزې کې او د غراز د تیل او ګیسو د وستنې او ورسره د ټکنالوژیکی پارکونو کرنیزو چارو تعلیم ډیم جوړونې لارو جوړونې او نورو حوزو کې له اسلامي ایران سره په ملګرتیا ټینګار وکړ. د ایران د پوز د هوا فضا درست دفاعي تجهیزات ځای دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوا فضا ځواک قومندان سردار امیر علی رضا سباهی فرد په بیګا په قوم کې د اسلامي ایران د پوز د 515 شهیدانو د درنښت په څلورمو دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ډرونز مانوري او د هوا فضا دفاعي سیستم د اهمیت په باب وویل. د هوا فضا ځواک په دغه ډرونز مانوري کې په کراتو ډرونز الوتنه کړي او تر ټولو وروسته او نوښت را پنځون کې عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. د ایران د پوز د هوا فضا ځواک قومندان روښانه کړي ده په دغه مانوري کې داسې نوښتونه او تاکتیکونه ترسره شوي چې په دنیا کې بې مخنی دي. په دې توګه چې نن سبا د ایران ډرونز الوتکې په وسلو سنبال شوي او له هیواده د دفاع لپاره تیار دي. سردار سبایی فرد دغه راز وویل د ایران مخنیونکې قدرت تر دې حده دی چې د اسلامي نظام دښمنان په ایران د حملې تصور هم نشي کولی او د ایران د اسلامي جمهوریت مقدس نظام دښمنان دې پوه شي چې د ایران په فضا کې شتون نشي درلودلی او که دغې فضا ته د وارد هم شي نو بیا به یې له دغې فضا روغ رمټ وتل ونه ویني. د ایران د پوز د ډرونز مشترکه مانوره په چهارشنبې ورځې د ایران په جنوب کې لومان سمندر او فارس خلیج رانیولې. د هیواد په شمال جنوب ختیځ او لویدیځي سیمو کې پیل شوي او پرون پای ته رسیدلې ده. په دغې سترې او مشترکې مانورې کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز په څلورو وړو ځواکونو د خاتم الانبیا د هوا فضا دفاعي مشترک غونډ په ګډون او د مرکزي غونډ په څارنې سره ترسره شوي ځایی ډول ډول پوځي یرغلیز او پرمختللو بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستل شوی او په ډیر دقت سره ځواکونو خپل عملیات ترسره کړي دي. د تهران د جمعې لمانځه خطي وویل د ایران اټومي مرکزي ټیم چې د امین شجاع او میړنی ولس بچیان دي د امریکا د ظالمانه بندیزونو د لغوه کولو لپاره به دښمن ته یوه زره کلنګ هم ورنه کړي. دا تهران د جمیل منځ خطیب آیت الله سید احمد خاتمی د جامع نړیوالې اټمی موافقې د احیا او د بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو د موضوع ته په اشاره سره زیاته کړي. اسلامي ایران له خبرو اترو سره هیڅ مشکل نه لري. البته د ایران له اسلامي جمهوریت نظام سره د امریکا او د هغې د متحدانو مشکل اټمی موضوع نه بلکې دوی د یو موټي او د سیمې د تر ټولو ستر علمي قدرت لرونکي ایران مخالف دي. دا تهران د جمیل منځ خطیب د خبرې په کولو سره چې باید د دښمن په مقابل کې کلک او ټینګ مقاومت وشي وویل د ایران ولس نه ستړی کېدونکی دی او د خپل اسلامي انقلاب تر شا محکم او کلک درېدلی دی. آیت الله احمد خاتمی همداراز په ایران کې د حکومت د اونۍ پیلېدا ته په اشاره سره وویل دیارلسم حکومت له ولس سره په ارتباط کې دی او پر ژمنو عمل کول د دغه حکومت یوه اصلي ځانګړنه ده. د عراق ستر دینی مرجع آیت الله سیستانی د خمس او زکات د یوې برخې په بیلولو سره د په پاکستان کې له سیل ځپلو سره د مرستو غوښته کړې ده. پاکستان هر کال د ډیرو موسمي ورښتونو او سیلابونو شاهد دی خو د موسم بدلېدا د ورښتونو په زیاتوالي او د کلنیو سیلابونو په زیاتېدا باندې ډیر تاثیر کړی دی. په پاکستان کې دغه طبیعي پیښې هر کال په مرګ ژوبلو سربیره ډیر زیات مالي او مادي تاوانونه هم اړوي. سږ کال ورښتونه له جون میاشتې د پاکستان په ډیرو سیمو کې پیل شوي دي. په تیرو دوو میاشتو کې په پاکستان کې د موسمي ورښتونو 30 ریکارډ مات شوی او دغه زیات ورښتونه په دغه هیواد کې د ډیرو زیاتو مرجوبلو او تاوانونو سبب شوي دي. مهر خبري ایجنس راپور ورکړی ستر دینی مرجع آیت الله علی سیستانی د پاکستان په مختلفو سیمو کې له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره له شری وجوهاتو یعنی له خمس او زکات څخه د یوې برخې پیسو د بلولو په باب د خپل دفتر له غوښتنې سره موافقه کړې ده او خلک له سیل ځپلو سره د خمس او زکات ځینې برخې ورکولی او ورسره مرسته کولی شي. روسي راپور نه خي چې په پاکستان کې پورستوي ورختونو او سیلابونو کې څه ده پاسه زر کسان قرباني شوي دي چې په دوی کې 343 ماشومان او کبو 200 خزي هم تر سترګو کېږي. دا سیل عمل د افغانستان او پاکستان دوه سترې سرحدي لارې هم بندې شوې. فارس خبري ایجنسی راپور ورکړ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک ستره سرحدي لاره د سختو ورختونو او سیل عمله بنده شوې ده. په وروستو شپو ورځو کې د افغانستان او پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختو ورختونو او سیل عمله په دواړو هیوادونو کې ډېرې مرژوبلې او مالي تاوانونه اوښتي دي او په میلیونونو خلک هم کډه په سر شوي دي. دا قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین په یو لړ څرګندونو کې وویل افغانستان له اروپایي هیوادونو سره په د پرتلې وړ نه دی او خپل خاص اسلامي کلتور او اخلاقیات لري. سوهیل شاهین د دې خبرې په کولو سره چې طالبان د نجونو له زده کړې سره هیڅ مخالفت نه لري وویل د اسلامي قوانینو او د ټولنې د اخلاقیاتو د پلي کولو لپاره وخت اړتیا لري څو وتوانیږو موجوده درس مشکلات حل کړی شو. دا طالبانو د غل وړپوړي چرواکي فاکس نیوز سره په خبرو کې هم ویلي وو د طالبانو حکومت هیڅکله هم د نجونو لزده کړ سره مخالف نه دی او تعلیم د درستو انسانانو لپاره یو نړیوال حق ګڼي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم دا راز ویل د طالبانو سیاست مشخص دی او هیڅ یوې ډلې ټپلې ته به د بل هیواد په ضد د افغانستان له خاورې د استفادې اجازات ورنه کړي. او د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی په سوریه کې د امریکا شتون او د سوریه د مزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ پر مدافعانو تیری غیر قانوني وبلل او په کلکه محکوم کړل. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دی امریکا د سوریه د ترهګر ضد ځواک او ولسی ډلو باندې د دغه هیواد تیریګر پوځ حملې د امریکایي پوځیانو په ضد دوامدارو حملو او ګواښونو ته مستقیم ځواب بللی چې یو غیر قانوني او محکومیدونکی اقدام دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردونکو اوسامه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د سیونیستي رژیم اټمي سلا کوټونو سره د هیوادونو د مخالفت پړه په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استاذ مجید تخت روانچی د سیونیستي رژیم له خوا د سلګونو اټمي خولیو درلودلو او لدغه رژیم د ځینو هیوادونو ملاتړ او همدار از لاټمی وسلو څخه د پاکی منځنی ختیز ضرورت په اشاره سره د مخکنیو کانفرنسونو د مسویبو په اساس د سیونیست رژیم په وړاندې د ان پی ټی تړون په لسم کانفرنس نړیوال کانفرنس کې د هیوادونو د پریکنده دریز په درلودلو ټینګار وکړ. د ان پی ټی تړون لسم کانفرنس د اګست په لومړۍ نیټه پیل شوه او د اګست په شپږمه نیټه یعنی نن یې وروسته ورسته د اټمي وسلو لرونکي هیوادونه او دغه وسلو نه لرونکي هیوادونه په دغه نړیوال سیمینار کې فعال دي. دغه کانفرنس له 1900 کال څخه هر 15 کال وروسته تر دې دمه ترسره کیږي او البته دوه کال مخکې د کورونای بحران په دلیل ترسره نشو او سه کال سم کانفرنس ترسره شوی چې دغه کانفرنس درې اصلي چورلیزونه د اټمي وسلو ختمول نه پراختیا او اټمي انرژي سولېزه استفاده ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استاذ او سفیر د ان پی ټی تړون په لسم کانفرنس کې په خپل وینا کې وویل اټمي وسلو د پاکی منځنی ختیز سیمې یا هم هغه لویدیځي آسیا سیمې د پاکولو بس د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو مهمه موضوع ده. خغلی تخت روان چې هم دار از روخانه کړی لا اټمی وسلو څخه د پاکی سیمې په توګه د منځنی ختیځ موضوع یو داسې مهم بحث دی چې دغه سیمې درس هیوادونه ور باندې ککړ دي ځکه چې د سلګونو اټمی خولیو د لرونکي رژیم په توګه سیونیستي رژیم له ان پی ټی تړون سره یو ځای کې داته تیار نه دی او خپل اټمی تاسیسات د اټمی انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې نه پرېږدي. سیونیستي رژیم نه یوازې دغه اقدام نه کوي بلکې له دغه رژیم سره ځینې هیوادونه ملګرتیا هم کوي او د ان پی ټی تړون د ترسره کېدا په دوران کې او هم له دې په هر وخت کې تل دغه هیوادونه ورڅخه ملاتړ کوي. دا سیونیست رژیم د اټمی سلاکوټ موضوع څو لسیزې کېږي چې د لویدیځي آسیا سیمې د هیوادونو په یوې سترې اندېښنې باندې بدله شوې ده او د دغې سیمې ډېر هیوادونه یې د له منځه وړلو غوښتنه کوي. اسرائیل چې له هماغه پیله په نړۍ کې تر ټولو کوټلي او متمرکز او په عین حال کې تر ټولو پټ اټمی فعالیتونه ترسره کوي هیڅکله هم له ان پی ټی تړون سره غړیتوب نه دی منلی او دا یوه داسې زمینه ده چې د تل ابیب اټمی فعالیتونه یې تورن او د سیمې د هیوادونو او هم په نړیواله سویه ورباندې شکونه زیات شوي دي. سیونیست رژیم څه د پاسه شپېته کلونه کېږي چې د ځینو لویدیځي هیوادونو په تیره بیا د فرانسې او ورپسې د امریکا په ملاتړ او پشتیبانۍ سره د اټمی وسلو د جوړولو پټ او خطرناک پروګرام پر دغه فعالیتونو د نړیوالې ټولنې له څارنې په تیښتې سره پر مخ بیایي. د مختلفو اټکلونو په اساس سیونیست رژیم له اتیاو تر 200 پورې په اټمی خولیو درلودلو سره لوی اټمی سلاکوټ لري. په دې توګه اول ان پی ټی تړون سره چې د دغه ډول ډلوژونکو او ویجاړونکو وسلو د کمولو او په نهایت کې د لمنځه وړلو په مخې سره چې ورڅخه استفاده پر انساني ټولنو او ژواک چاپیریال نه جبرانیدونکي اغیزې تپی رامنځته شوی. البته دغه وحشي او تریګر سیونیستي رژیم د دې چارې خطرو ته لپامه پرته د دغه ډول وژونکو وسلو پراختیا ته مخه کوي. دا موضوع په کراتو د مختلفو هیوادونو لخوا د ان پی ټی تړون سره په اړوندو ډیرو کانفرنسونو او سیمینارونو کې مطرح شوې ده. په عین حال کې اسرائیل دغه غوښتو ته په بې پروایۍ سره او د لویدیځوالو په تیره بیا د امریکا په بشپړ ملاتړونو سره هم هغه شان د اټمی وسلو پراخولو ته دوام ورکوي. امریکا تل د اسرائیلو د یو ستراتیژیک متحد په توګه نه یوازې د سیونیستي رژیم لپاره د اټمی موادو او تجهیزاتو یو اصلي ورکوونکی هیواد دی بلکې له ان پی ټی تړون سره د یو ځای کېدا لپاره پر دغه رژیم د هر ډول دباو د اعمالولو خنډ هم شوی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو اوسم زفاتمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې د ایران سیل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. د ایران سیل د پروګرام د پخوانی پروګرام په دوام کې نن د ایران د خوې ولسوالۍ لزینو نور سیمو سره آشنا کیش.
Thank you.
ډیرو قدر منور دن کو د شمس تبریزی قبر د ایران د آذربایجان غربی ولایت د زیارتی سلګره د وتر ټولو جذاب ځای په توګه په خوې خار کې پروت دی. شمس الدین محمد چې په شمس تبریزی مشهور او هغه ستره مشهور عرب او سپوسلو کې عشق د مولانا رومی د لارې پیرا وو په 1243 میلادي کال کې وفات شو. هغه د ایرپان لاستورې حضرت مولانا رومی سره خاص محبوبیت درلود تر دې چې مولانا رومی د شمس تبریزی د دیوان د غزلونو زیاته برخه شمس الدین تبریزی ته په خطاب کې ویلې ده. ویل کېږي چې شمس تبریزی کلونه کلونه په کونیا ښار کې له ښاغلي مولانا رومی سره تیر کړل او له هغه وروسته د متقید کېدا په پړاو کې د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې خوې ښار ته ورغې او په دغه ښار کې واپس شو او خاورو ته وسپرل شو. هر کال د شمس تبریزی مقبره د شمس تبریزی د نړیوالې کونګرې او غونډې د ترسره کېدا کوربه ده. داسې ستره غونډه چې د هنر دوستانو او دلچسپۍ د لرونکو په ګډون سره ترسره کیږي. د شمس تبریزی قبر د خوی ښار د مرکز په 3 کیلومتره کې په محله امامزاده او په شمس تبریزی کوڅې کې ده. د شمس تبریزی قبر په خوی ښار کې د لامانوي نظره یو تر ټولو مهم او د ګڼې ګوڼې ځای بللی شو. د شمس تبریزی مقبره په ښکلي معمارۍ سره یو ډیر جذاب ځای دی چې ګڼ شمېر سیلانیان او ټورستان ځان ته جلبوي. د شمس الدین تبریزی د مقبرې برج یا مناره 14 یا 15 متره لوړه ده او هغه له خښتو جوړه ده او هغه د هوسۍ یا میخې په ښکرونو سره ښکلې کړی شوې ده. موجودو سندونو ته په پام سره دغه مقبره د شاه اسماعیل صفوي په حکم جوړه کړی شوې ده او د وحشي هوسیو ښکار په یوه ورځ کې د هوسۍ په ښکار کولو کې د شمس تبریزی د مهارت او د قدرت د ښودلو لپاره لګول شوی دی. د دغه مینارې د مرامت کولو فیصله په 1401 هجري لمریز کال کې په شمس تبریزی کونګرې او غونډې کې وشوه، کومه چې د ایران د اسلامي ارشاد او د کلتور وزارت په زیار سره مرامت شوه.
د شمس تبریزی مناره له 6 هجري قمري پیړۍ سره اړوند ده. دغه مناره د 1252 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14 نیټه د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوې ده. دغه مناره د شمس تبریزی د مقبرې په انګړ کې د او د سیمې ځانګړې ودانۍ ګڼل کیږي. د خوی موزیم د دغه ښار د سیل او توریزم یوه بله جاذبه ده. دغه موزیم په بډایه لرغونونو او تاریخي شیانو او خزانو سره د ایران په لسو بډایه موزیمونو کې شامل دی، چیرې چې څه د پاسه 2000 ارزښمن شیان ساتل کیږي. د دغه موزیم یوه پوړیزه ودانۍ چې 256 مربع متر مساحت لري، 2 هالونه او یو کوچنی تالار او حال لري، کومه چې په 1438 هجري لمریز کال کې جوړه شوې ده او بیا په 1450 هجري لمریز کال کې د موزیم د پراخولو په هدف سره 3 نور هالونه هم جوړ شوي دي. د ایران د خوی ښار موزیم 4 برخې لري چې پکې د خلکو د پیژندنې، لرغونو او تاریخي شیانو د نندارې ته د ښودلو او د خطي او لیکل شویو آثارو او د کانو موزیم او نور بډایه خزانې پکې شامل دي چې پکې له تاریخ څخه د مخکې د 3 پړاوونو شیان، د تاریخي پړاو شیان او د اسلامي پړاو شیان نندارې ته وړاندې شوي دي.
خواګور دن کول ډول ډول خټین د میسو او چینی لوخیا او ګرم او سړه جنگیالات د کانو اثر او ځینې مکتوب یعنی لیکل شي اثر د دغه میوزیم تر ټولو مهم شیان دي. په دغه میوزیم کې تر ټولو زوړ اثر د تور رنګ اسیډین کانه دی چې له میلاد څخه مخکې له ومې زریزي سره اړوند دی او هغه د کانی لنوی پړاو سره اړوند دی او دغه کانی د جنگی او زرونو د غشو د سرونو او د غوڅولو د وزار په توګه کارول کېده. د دغه میزیان پر زخمانو اثرو کې د شاه طهماسب صفوي سنگ نبشته یعنی په کانی باندې حککه خطي کتابونو د اشکانی او ساسانی بچهانو سکو او د ساسانی پړاو د خټو مهرو یعنی پیچونو ته اشاره کولی شو. د خټو جوړ مهره او پیچونه په تیرو وختونو کې د خمرو دننه د شیانو د تضمین او د مرغوبیت نښه وه او د خمرو په خولی باندې لګول کېده. د میوزیم په ویټرونونو کې د حصارې د مغان څوکې ته اړونده خټین شیان چې له میلاد څخه مخکې دریمې زرزې ته اړونده دي او دغه را د هستنلو څوکې د خاورو خړ شیان شته چې پکې لومړی دوهمې زرزه شاملېږي، یعنی اکثره شیان د وسپنې په پړاو پورې اړونده دي. د ایران در د بیل سپک خټین شیان او دغه را د خوی سیمې شاوخوا ته اړونده یو شمېر خټین شیان دي چې دا ډول خټین شیان هم له لومړۍ زریزې څخه تر دریمې زریزې پورې اړوندېږي.
د خوی در خاروالۍ ودانۍ د ایران د آذربایجان غربي ولایت یوه تر ټولو ښکلې تاریخي ودانۍ ده چې په تیرو وختونو کې د خوی ښار واکمنانو او سترو شخصیتونو ترې استفاده کوله او هغې ته ارګ یا حکومتي ودانۍ یعنی ښاروالۍ ویل کېده. د هغه لیکل شوې کتیبې پر اساس چې د دغه ودانۍ په ختیځې دروازې باندې نصب شوې ده، د دغه ودانۍ د جوړېدا نېټه 1312 هجري لمریز کال ته اړونده ده. د دغه ودانۍ بهر برخه شاید د ایران د ښاروالۍ تر ټولو ښکلې ودانۍ وي. د دغه ودانۍ ښکلې کارول شوې ګچونه او ستنې د هغې د لوړو طاقونو په څنګ کې ځانګړې ښکلا لري. د معمارۍ د کاڼو د ګچو د هنر یو ځای کېدل ښکلې ستنو او ښکلو رنګونو او نقاشیو دغه ودانۍ د ایران د خوی ښار په یوې تر ټولو اصلي جاذبې بدله کړې ده. دغه ښکلې ودانۍ دوه پوړیزه ودانۍ لري او د مځکې لاندې هم کوټې لري. د دغه ودانۍ په معمارۍ کې په واضح ډول د ایران د هنرمندانو ذوق او ظرافت لیدلی شو. د دغه ودانۍ ښکلو ګچو د ودانۍ پرتمینوالی او جلوه دوه چنده کړې ده. په ودانۍ کې د کارول شویو ستنو طرحه او ډیزاین د لرغونو یونانیانو او د رومیانو د هنر یادونه کوي او هغه د کورنتی ستنو او د هغوی د ګډو ستنو په توګه یادیږي.
ډیرو قدرمنو ردونکو، ودانۍ ته په ننوتون کې برل وړې برخې کې د ګلونو یوه ګېډۍ چې د ګلونو د دوو پیچکونو په منځ کې د خپل ځان نندارې ته وړاندې کوي. د ګلونو دغه ښکلې ګېډۍ د یوه پرتمینه ټوپۍ په شان د دغه ودانۍ د پاسه لیدل کېږي. د ګلونو د ګېډۍ په لاندې برخه کې یو سات هم تر سترګو کېږي چې شاوخوا یې ښکلې خښتې لګول شوي دي. د دروازې په سر باندې د یوه زمري یو سر چې د قدرت او د زمت بیلګه ده د سیلانیانو د ګډون هرکلی کوي. په خطایي انځور سره دوه پاڼې د زمري د سر دواړو خواو ته کیښودل شوي دي چې ودانۍ ته یې ځانګړې ښکلا او ظرافت وربخښلی دی. له اسلیمي او خطایي انځورونو استفاده او د لمر سترګې او د انګورو له پیچ او تاو راتاو څانګې ګټه پورته کول نورې ښکلاوې دي چې د دغه ودانۍ نورې برخې ښکلې کړې دي. له تور رنګ څخه له ګټه پورته کولو سره یو ځای د ګچو د سپین رنګ او د خښتو تلپیک او یو ځای کېدل د ودانۍ ښکلا ورزیاته کړې ده. د ودانۍ کړکۍ له لرګیو جوړ دي او د کړکیو د پاسه نیم دایرهیي طرحه او ډیزاین شته چې په شمسا، ګل او نورو شیانو سره ښکلې کړی شوي دي. کتونکي په څو نیم دایرهیي پاوړۍ سره د ودانۍ داخل ته هدایت کېږي. دغه ودانۍ په تیرو کلونو کې مرامت شي او د ایران د ملي میراث په پیرس کې ثب شوي هم ده.
ګرانو اوریدونکو، مناسبه ده چې د ایران د خوی ښار له لاسي صنایعو او نورو سوغاتونو سره هم آشنا شئ. د ایران د خوې خارون یو تر ټولو بهترین او مرغوبترین سوغات د لمر پلست ګل زړی دی. د ایران خوې خار د لمر پرست ګل زړی د ایران تر ټولو ښه زړی دی، او د دغه خار اکثره کورنۍ د لمر پرست ګل د کر او د زړو د تولیدولو له لارې معاش ترلاسه کوي. د ایران د خوې خار د کډوالو او د لمر پرست زړی له هیواد څخه بهر هیوادونو ته هم صادریږي. ګبین هم د ایران د خوی شار یو بل ښه سوغات دی. د خوی ګبین هم د ایران بازار تامینوي او هم منځنی ختیځ ته صادریږي. خوی شار د ګبین د تولیدولو په زمینه کې په ایران کې په لومړي نمبر کې دی، او د آذربایجان غربي ولایت 90% ګبین او د ایران څه د پاسه 14% ګبین د ایران له خوی شار څخه تامینیږي. مناسبه ده چې پوه شئ د ایران خوی شار تر ټولو زیات خوشبو لرونکي محمد ګلونه هم لري، او دغه ګلونه د دغه شار د یوه سوغات په توګه پیژندل کیږي. خوی شار د ګل محمدی د یوه تر ټولو مهم تولیدونکي شار په توګه پیژندلی شو. خوی شار 25 هکټاره د ګل محمدی باغونه لري، او هر کال له هر هکټاره کابو 800 کیلوګرامه ګل محمدی ګلونه ترلاسه کیږي. د ایران د خوی ولسوالۍ ګل محمدی ګلونه په سیمه کې خپل خاص کاهګان لري، ځکه چې د سیمې تر ټولو زیات خوشبویي لرونکي ګل محمدی ګلونه دي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران سیل دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خکلو او تاند ګلانو په دې شیبو کې هم سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو له خوږو خوږو شعرونو پیغامونو لیکنو غږیزو پیغامونو سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. خوږو دوستانو، د محرم د میاشتې شپې ورځې دي، او د محرم د میاشتې 15مه نیټه هم د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت له ورځې سره هم برابر ده. نو زمونږ دغه پروګرام هم زیاتره د حسینی عاشورا او د حسینی پاڅون ځانګړنو او همدارز د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت، نو په دې هیله چې هر چرته یې انشاءالله روغ جوړ سوکاله او د سلامتیا په جامو به پټ یی. خدای دې وکړي چې ستاسو محترمې کورنۍ هم په سلامتیا کې وي انشاءالله.
انشاءالله امیر جان صاحب، زما په خپل وار خپل خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکمرغه وختونه غواړم. هیله چې ټول به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي
انشاءالله.
دوستانو، دې مخکې چې ستاسو خپل لیکونو او شعرونو او پیغامونو ته راوګرځو، باید وایو چې ستاسو د خوږو خوږو لیکونو او د خو خو بحثونو په اړه زموږ د واتس اپ د میناناکو ملګرو چې واقعا په مختلفو موضوعګانو ډیر په زړه پورې بحثونه کوي منندوی یو، نو په دې اړه هم سره نور هم خپل ښه او غوره نظرونه شریک کړي، څو له خپلو اوریدونکو سره شریک کړو او ټول ترې پند واخلي او ورزنه استفاده وکړي
انشاءالله.
که تاسو خوښوي دلته به یوه لنډه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خواږو اوریدونکو لیکونو ته.
Thank you.
خوګو دوستانو یو ځل بیا ستاسو تود هرکلی کوو. نو جمیل جان را ګرځو د هرکله راشه د ګلبڼ ښکلو ګلانو خو خو او خوږو شعرونو او لیکنو ته.
بالکل
ګوره، لکه څنګه چې مخکې مو هم وویل، د محرم د میاشتې 15 نیټه د یو روایت په اساس د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت له کلیزې سره برابر ده. نو په دې اړه یو ځل بیا درته تسلیت وایو، او همدارس د حضرت امام سجاد علیه السلام د سیرت او عظمت په اړه زمونږ یو خواږه ملګری او تکړه کارپو ښاغلی محمد رحیم دورانی یو ډېر په زړه پورې شعر رالیږلی. نو که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو سره به یې هم شریک
کړو.
نو رحیم دورانی صاحب په خپل دغه شعر کې عنوان امام زین العابدین خوښ کړی دی.
وایي:
مشهور هو هسې ډېر دی په دنیا کې، مشهور هو هسې ډېر دی په دنیا کې، و یوسف معروف په حسن او خلا کې،
یوسف معروف په حسن او خلا کې ډیر ښه.
تشویش زین العابدین چې ټول خبر شي، تشویش زین العابدین چې ټول خبر شي چې خایست عبادت شوی په هر خوا کې،
او کنانو
غواړي هر څوک له خپل خدایا حاجاتونه، خوستا غوخته و په حمد او سنا کې،
او سنا کې
دین خدمت کړ تا هر څو یزید کړي منا، دین خدمت کړ تا هر څو یزید کړي منا، ستا په شان به څوک تبلیغ کړي په دعا کې، ځکه ته مشهور په سید ساجدین شوې، وی اوږدې سجدې دې خدای ته په خفا کې، کربلا وا تا لیدلې په دوو سترګو، تل وی ځکه د حسین د غم ژړا کې، وی بیمار چې باقی پاتې امامت شي، دغه راز و الهی ستا په بقا کې، رحیم ستا په وسیله له الله غواړي، د علی سجاد په مخې راته عطا کړي.
بے شکا رحیم ستا په وسیله له الله غواړي، د علی سجاد په مخ یې را عطا کړي. ډیر اعلی او ډیر په زړه پورې شعرونه دي. خدای پاک دې د رحیم دورانی سه په قلم او فکر نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي.
موږ
هم له خپل پلوه یو ځل بیا د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت ټولو مینوالو ته د زړه له کومې یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو، او د رحیم دورانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کورې ودان.
نو ګوره جمیل جانا، زمونږ یو بل خواږه ملګري امداد بنګش صاحب د کورمې ضلع له زیړان کلي د استاد عظمت په باب یوه په زړه پورې لنډه کیسه رالیږلې ده.
چې وایي:
په یو ښوونځي کې یو زده کوونکي له چا یوه ګړۍ یا ساعت پټ کړ. نو استاد له ټولو زده کوونکو وغوښتل چې دغه ګړۍ هر چا سره وي، نو هغه ته دې ورکړي، خو هیچا ونه ویل چې ګړۍ له هغه سره ده. نو استاد دا خبره غوره وګڼله چې د ګړې دغه غل هم معلوم نشي او ګړې هم ومندل شي. نو پر ټولو زده کوونکو یې سترګې وتړلې او د ګړې لټول یې پیل کړل. نو ګړې له یو زده کوونکي ترلاسه شوه.
نو بیا
وایي چې دیرش کاله وروسته، یعنی دغه کیسې نه دیرش کاله وروسته، د دغه استاد یو شاګرد له هغه سره ولیدل او ورته یې سلام وکړ، او په ډیر درنښت سره یې ورته وویل: استاجی، تا د زده کوونکو په وړاندې زما حیا او پرده ساتلی، او زه دې بې شرمه نکړم، نو خدای دې درته اجر درکړي. نو استاجی ورسره مینه وکړه او ورته یې وویل چې ګوره، ما ته هم نه شوه معلومه چې هغه ګړۍ له تا څخه موندل شوی که بل چا سره، ځکه د ما هم سترګې تړل شوي وي، او ما ته هم پته نه وه چې هغه ګړۍ تا سره ده.
واقعي چې د استاد عظمت او فکر ته ډېر ډېر سلام.
واقعي چې
ځکه د خپلو زده کوونکو په وړاندې نه غوښتل چې د نورو په وړاندې یو شاګرد خیزل شي. نو د امداد بنګس صاحب ډېره ډېره مننه کوو د داسې لپنده ډکې کیسې د رالیږلو. نو که خوښه دې وي یوه لنډه شان دمه به واخلو، بیا به راوګرځو د خپلو یارانو غږیزو پیغامونو ته.
Thank you.
نو د هر کله راشه د ګلبن خوګو ګلانو یو ځل بیا ستړي مشه.
ها
نو جمیل جان اوس هم راګرځو د خپل خوګو دوستانو غږیزو پیغامونو ته. نو دا هم لا مشه ده زمونږ خواږه دوست او ملګری ښاغلي جمیل حسین صاحب د یو ډاکټر پیغام را لېږلی دی چې ګورو څه سپارښتنه راته کوي.
هلو السلام علیکم. ما دا پوسټ پکچرز شیر کړل. دا وکسوی دا وغاوی کې ایوا بیماری وی دا صرف وغاوی کې نه وی دا ټولو ډنګرو کې لګیږي لمپی سکن وته ای. نو پاکستان کې ډیره زیاته تیزه سره پھیلویدل شروع شوې دي. ځناورو کې دا بیماری لګیږي او هغه انسان ته لګیدای شي ونه او ډیره خطرناک ده دا بیماری. لکه خدانه خاصه چاته ولګیږي ڈیت یاونه کې دای شي. دنیا به حساب ډنګر مړش په پاکستان کې او ډیر به تهاشا اپیډیمیک شکل اختیار کړی دی. اور د دې خبرې مقصد ما دا شیر کولو چې دا څوره مو گروپ ممبرز یو ای څوره دا خلخانه یو ای چیته چیته ای پر چنار ولا څوره دی یا چیته اسلام آباد کې دی پیښور کې دی نورو جنجین کې دی خویندې لونی ټوله چا چا څوره خندم نه دی دا میسج پھیلاو کوي چې کم از کم بازار نه کومې د تاسو غوښه راوړئ د ډنګرو والا مطلب غوټه غوښه نری غوښه یا څه کومه یوي دا بند کوئ بالکل ما خوروئ فل خطره دی ورکی. اور لمپی سکی سکین څه کوم دا ډیزیز دی دا لکه داسې ډایرکټ چاته نه شي پھیلو کېدی خو که غوښه تاسو لاس کې ویلا زخمی و لاس سو یا انکوکډ فارم کې مطلب تاسو اکړه نه دینه دا ډیزیز سپریډ کېدلی شي. اور بل خبر دا چې د کوم افلاټاکسنز جوړ شوی وي د کې غوښې کې هغه انسان ته توان ورکولی شي یعنې کوم زهریلي مواد څه جراثیمو جوړ کړي وي صرف دانه دی څه پخا شي وشه بس تاسو به بالکل صحت به ښه دی ټیک دی بالکل آ ټیک نه دی. نو لحاظه مارکیټ کې د ډېر زیات خال داسې کوي څه بیماري د ته تازه تازه څه لګېدلی وي هغوی د وغاوی ډنګر لول کې کسابانو ته د ویر کې ونې خار څه دي کې پاته دیا نه لګېږي څه دي کې دا بیماري دی. دا پکچر کې څه کومه ده خو ډېره واضح ده سمپټمز ټولو کې ظاهر شوي دي اور ډېرو کې ظاهر نه وي پاتې نه لګي. نو لحاظ یو قسم غوښه هم ما خوري ما سوای یا دیسی مرغي یا که زیات نه زیات ډېره مجبوري وي نه دا فرمي چې چک څه کوم دي دا یا فل حال دی کې څه ډیزیز میزیز خو نشته لکه څنګه مخکې غور کې صوتي ای فلو برد فلو خو هغه خو فی الحال نشته خو هغه کیا دانه دی سه برد فلو بس نشته کوم چې چک بیمار وي زکامی وي هغه نه ده خستل په کار اور که څوک یې خلو یانه خی پخوي دا میسج ما خلخانی پوره کړی دی تاسو واورئ اور خپل خپل چې کوم عزیز او احباب دي هغوی ته اوی. تھینک یو.
البته جمیل حسین ورور د ډاکټر صاحب نامه خو نه د خودلی خو ګوره ډیر په زړه پورې پیغام دی. نن سبا په افغانستان او پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې د غواګانو ډېرې خطرناکې ناروغۍ خورې شوې دي چې له بده مرغه د سیمې د خلکو په لسګونو غواګانې هم ورڅخه مړې شوې دي او دغه راز ډول ډول نورې ناروغۍ ورڅخه خورې شوې دي. دا یوازې د غواګانو او د حیواناتو لپاره نه بلکې د انسانانو لپاره هم ډېرې خطرناکې دي. ډاکټر صاحب ډېرې خیس رختنه کړي نو خدای پاک دې د ډاکټر صاحب په علم او پوهې نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي
ان شاء الله.
حقیقت کې پسیمه کې دغه ډول ناروغي لا په خپرېدو دي او باید چې خلک د غوښو په خوړلو کې ډیر زیات احتیاط وکړي.
نو یو ځل به ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب. البته چې نامه خو نشته خو دعا ورته کوو همدارز د جمیل حسین صاحب. نو دا هم زمونږ یو بل ملګری ښاغلی غلام جیلانی ساج صاحب پیغام دی چې ګورو څه را سره شریکوي.
سلامونه مینه د ګروپ ټولو قدرمنو ملګرو ته د ایران راډیو ټولو خوږو او زړه ته راتیرو همکارانو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. له یو څو ورځو بلکې له یو اونۍ دوه په یو څه کارونو ډېر سره بوخت یم او زموږ په سیمه سنځاوۍ کې بارانونو هم ستړې جوړ کړې دي مشکلات یې جوړ کړي دي د هغه له کبله هم مصروف هم وو په تکلیف هم وو نیټورک هم کار نه کاوه. ورځ دوه کېږي کوټې ته راغلی یم نو کوشش به م دا وي چې انشاءالله له تاسو سره په اړیکه کې واوسم اول در سره وکړم. مننه.
خانو د ټولو ملګرو په نیابت درته وعلیکم السلام و استاد صاحب هر کله راشه په ورین تندې دې هر کلی کوله پاک دې وکړي چې نور دغه برنونه ورختونه دې د رحمت سبب وګرځي او دغه آفتونه چې البته حتمن به زموږ د ګناهانو له کبله وي نو دغه ټولې ګناهانې دې خدای پاک درته وبخي او پر موږ دې رحم وکړي. یو ځل بیا تاسو ډیره ډیره مننه کورم ودان.
نو جمیل جان دا هم یو نصری ټوټه ده
ښه
ګوره لیکوال یې محمد علي عمری
صاحب دی.
نو تاسو ته پته ده کنه چې محمد علي عمری صاحب زموږ ډیر مینه ناک او خوږ اوریدونکی او شنونکی دی.
شکه
ډیر په زړه پورې مطلب یې را لېږلې دی نو له خپل ملګرو سره یې هم شریکو.
ښه
نو عمری صاحب د دغه نسلی ټوټې عنوان ګرځول دی سپین باز.
ښه
عمری صاحب وایي هوښیاران همیشه په احتیاط او پر خپل وار خبرې کوي، بل چاته د خبرو کولو نوبت ورکوي. هغه څوک چې ډیر غږیږي او د ملامتیا په وخت کې خپل ځان ملامت هم نه ګڼي هغه ته لاره او ګودر خودل ډیر ګران کار دی.
حقیقت دا
مونږ باید له یو داسې چا سره چې د ملامتیا په وخت کې هیڅ نشو ملامتولې خپل وخت ابس نکړو. تیر له یو داسې چا سره وخت تیرول چې سپین ته سپین او تور ته تور وای فایده لري، خو هغه څوک چې سپینې په تور سره بدل کړی وي نو زموږ وخت ضایع کوي او له ده سره سر خلاصول د آسمان خطه. مونږ باید خپل وخت ابس نه کړو. نو وایي چې له مونږ سره خو د مثقال ذرات حساب کیږي، ګوره چې مونږ سره ډیر هر څه حساب کیږي کنه. مونږ باید له یو داسې چا سره یاري او دوستی قایمه او ټینګه کړو چې هغه له مونږ سره سر خلاصوي او زمونږ ماغزه نه راخوري. نو هغه څوک چې پر خپل ځان یې تمامه کړی وي او خپل ځان سپین باز خي او په خپل ځان ته د منطق لقب ورکوي،
منطق
الطير لقب ورکوي، تر هغه وخت لوی جاهل نشته. لدا سي جاهلانو سره باز کول مونږ ته سر درد پیښوي. لدا سي جاهلانو څخه د ځان ژغورلو نسخه د ستر حمید په بیت کې شته چې وای لجاهل سره جاهل په خبر رسی، لجاهل سره جاهل په خبر رسی، دا د سپی په څرمن منا د سپی داړه.
سپی داړه بالکل.
نو بیا مخکې لیږي چې په درناوي محمد علي عمری صاحب سویلي پښتونخوا مسلم باغ
د محمد علي عمری صاحب ډیره ډیره مننه کوو. البته له ډیرې مودې وروسته عمری صاحب خپل ډالۍ را لېږلې ده چې ډیره هم په زړه پورې ده. نو ډیره ډیره مننه کوو او هیله چې دغه شان خپل اړیکه بر سره بیا ټینګه ساتي انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. نو جمیل جان دا هم زمونږ یو بل ډیر مخکینه ملګری او شاعر خاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب د زړه له کومې یو ډیر غمجن او د خدای پاک په دربار کې لاس په دعا او د خفګان په حالت کې ډیر په زړه پورې شعر را لېږلی دی. البته جمیل جان پر ما خو چې کله مو لوسته نو ډیرې اغیزې را باندې وشیندلې. نو له خپلو خوږو اورېدونکو سره هم شریکو. نو غیرت صاحب وایي یا الله ته رحیم یې ته رحمان یې باران بس کړه، ته رحیم یې ته رحمان یې باران بس کړه، ته خالق د کل جهان یې باران بس کړه.
باران بس کړه ده غالبا سیلابونو دغه اشاره.
نو ګوره باران خود رحمت دغه دی کنه، خو چونکی کله کله آفتونه جوړ شي نو ما سره خیال دی د غیرت صاحب باران بس کړه مطلب دا دی چې د آفت نور ختم شي.
آفت ختم شي.
خانو غیرت صاحب مخکې وایي تا ته لاس لپه کوو ته مو غاور شي، ته غم خوار د این او آن یې باران بس
کړه.
غیر له تا مو و بل چا ته امید نشته، ته امید هر انسان یې باران بس کړه. ستا ستنه په هر حال مونږ ته منظوره، ته ساتونکې د اسمان یې باران بس
کړه.
ته په هر څه یې قادر قدرتی ذاته، ته قدرت د پاک قرآن یې باران بس کړه. تا ته ژاړي تل وهاب غیرت غزل کې، تا ته ژاړي تل وهاب غیرت غزل کې، ته غنی ترب منان یې باران بس کړه
باران بس کړه تا د جاړي تل وهاب غیرت غزل کې ته غنی ته رب منان یې باران بس کړه نو خدای پاک دې مونږ ټول لاس په دعا کې چې یا الله په کومه ګناه چې تا د سیلابونو آفتونو په مونږ نازل کړي نو نور از مونږ ګناهونه رته معاف کړي
الهي امين مونږ خو
بل چاته سوال زاری او امید نه لرو تا ته مو سوال دې
نو لوی خدایا ته رحم باران ان وکي لا عذاب او قهر باران مون ټول وژغوري
بالکل امين
نو توبه کو يا الله د رحمت بارانونه مو باندې و وروي ته رحيمي ته رحماني ته كريمي نو جمیل جان ګور البته په واتس اپ ګروپ کې زموږ جنو ملګرو د غیرت صاحب د شعرونو پر جنو ټکو کرکتنې هم کړی دي خو بل اخره شاعر کله چې په ځین کې څه راولي نو حتمن یې فکر مثبت وي او تخیل هم له تشبیهاتو ډک وي
بالکل همداسې دی دغه وخت تر سره نشته بېخي زلم وو چې نورم شیان وړاندې کړو خو په همدې ځای بل خپلو یارانو اجازه وغواړو
د خدای په امان Thank you.